میگیرد و میتواند به کاهش انگیزه و امید در میان آنان منجر شود.
په بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوې. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت ورته خنړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په وکان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندۍ وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه د رسلويخت عراقي په ناغښتون کې په یو چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د 13 فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته استل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاق وړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیر جمعې په ورځ یو تی افغان په ناغښتون کې هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% طرح کته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پروند کرکټ درې وتلی ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزی کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. د غلیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. په امریکا کې د یو فدرال قاضي له پریکړې وروسته څه باندې 4000 افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو.
بل ورته له ایران افغانستان ته استل شوی کډوال وایي میندوار میرمنې او ماشومان د خوارځواکۍ کرخې ته نږدې دي. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبان له خوا کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د خځو پر نیولو اندېښنه خودلې. یا وایي شاهد مو پوښتلې
دیدم خانمایی که در سرک
و میدیدل چه خزی در سرک پر سر درولی وی خزو چه وحلی خود وی لخزو سر پا تنده لحجه خبری که ولی
د پینزو شمالی ولایتون و زوانان و مدنی فعالان در طولانی زیوالی پا مخواه خوست تطللی
سمره چه ایز دقا قومون پا اتحاد وی یعنی وزبک، تجک، پشایی پختون ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوي ټول کومونه چې په اتفاق شي په اتحاد شي نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي
نور راپورونه هم لرو هیله ده د دې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې راځو د سر راپور ته په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پات رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او له دې سره د ملاتړ پر رسمي ډول پای ته ورسید اوس نو د روټرز د راپور لمخې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې دي او ممکن له امریکا وېستل شي د افغان ایواک سازمان هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي تفصیل له سنا کا کړه
ما بسیار جگرخون هستیم به خاطر که جامعه در افغانستان در خطر بود که آمدیم
په امریکا کې میشتغ افغان د ټي پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري د موقت خوندیتوب حالت د پایته رسیدو لپاره کړې سخت خپه دی او وی به برخلي کراتلونکي سره مخ دی نو موري چې د موضوع د اساسیت لاملې ونو غوښتل نو می پر راپور کې واغیستل شي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پرول ویزه امریکا ته راغلی دی
افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو موږ بل ځای هم نه لرو اقتصادي حالت مو خراب دی دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو دا ښه پرېکړه نه ده نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ول پایته ورسید د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا پریکړه د لامل شوې چې له 4,600 افغانانو او له 900 کامرونیانو دغه قانوني ملاتړ مهلت پایته ورسید هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي دوی ته ورکړ شوې د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پایته رسیدلې و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړ چې د عملی کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي افغان ایواک سازمان هم دغه پریکړې په غبرګون کې وای هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډیر ژر وېستل شي اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغه یې منی دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی دا کار دی بے طبیعتي یو نړیوال ناورین رامنځته کوي موږ وکان خوشینی یو
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بې ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاري سره خبرداری ورکړی چې لا هم په افغانستان کې امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران پاکستان ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د دا داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره
هم دې کډوالو موضوع کې پاتې کیږي له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوی کډوال وایي امیدوار مېرمنې او کوچني ماشومان تر ټولو زیات رنځيږي او د خوړو لکه مختو اند تلفیدو له خطر سره مخامخ دي
غذای کافی بچه‌مون نداره ما خونه نداریم قربای گرسنگی بمیرن
د ایران له تهران شاوخوا و اونې مخکی افغانستان ته ستون سوای محمد دی چې وای په کورنۍ کې کوچنی ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خورځوکۍ سره مخ دي اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لسکسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپنا د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یوه خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي
وضعیت خرابه دیگه کودکا ګرمي بعضی تلف میشن بعضی وضعیت میشن گرسنگی است دیگه وضعیت میکنم اینجوری
وضعیت ډیر خراب دي ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي وګه ډیر ده مو ایران ته له ماشومان سره تللی وو. اوس چې بیرته راغلی یو نه ځای او نه کور لرو. ماشومان مو کافی خواړه نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو بیولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال 55 کلن عبدالقیوم چې له خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاشتو امیندوارې دي، او 14 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځوکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له 40 کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یوکرای کور کې اوسیږي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
هرچی که ما که خواسته داشته باشیم دیگه پورا کده نمیشه، کسی هم پورا کده نمیتونه که به حکومت میکنه.
زما میرمن او لور دواړه امیدواری دي، موږ چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرستنه کوي، یوازې موږ نه زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي همدې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې، دلته چې راغلي یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي کله بل، یا خلکو نه قرضه وو، بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل.
از 100 نفر بدکار هستیم.
موږ په ایران کې وو، هلته هم د ګڼو خلکو پورا وړي یو. زما لاس مات شوی ګچ دی. موږ یو څو وخته کېږي چې له ایرانه راغلي یو، سم وضعیت کې نه یو. تر خیمې لاندې اوسېږو، که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو، له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونه ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21مه په خپله اکسپانه خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودی چلري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي، او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خورځوکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خورځوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یوه اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې، او دا د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللي. طالبان بیا په کابل کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د نیول کېدلو راپورونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړي. ریچارج بینټ پرون د جولای په 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوې څپه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی و. خو نوموړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي راپورونه ورکول شوي. ښاغلي بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي. یوناما په یو اعلامیه کې چې په جولای په 28مه یې په خپل اکسپانه خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او ښځو د وروستیو نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه یې د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي. له ډلې یوه چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د خپلو سترګو لیدلی حال له ازادي راډیو سره داسې شریک کړو.
ومې لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وې، ښځو چیغې وهلې، خو دوی له ښځو سره په تنده لهجه خبرې کولې. زه خپله د دې صحنې شاهده وم. ښځو ژړل. دغه وضعیت اصل په سلو کې د ویرې او ترس فضا رامنځته کړې ده، او کله چې موږ له کوره بیرون وځو نو په ویره کې تګ راتګ کوو.
نوموړي وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین نارینه وو او کومې میرمنې چې نیولې وې ټولو حجاب مراد کړی و. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو دا کړنې د ښځو سیستماتیک ځپنه بولي او له خلکو غواړي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د ښځو تر څنګ ودرېږي. له ډلې مولودا توانا ازادي راډیو ته وویل
دا بده مرغه دا د جنسیتي اپارتاید یو برخه ده چې د پلي کېدو په حال کې ده. د دې وروسته باندې ښځې له کوره د راوتلو جرأت هم نشي کولی. دې کار د کورنیو ترمنځ ویره او وحشت ګډ کړی. خلک باید د دې نظام پر ضد راپاڅیږي او پر وړاندې مقاومت وکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړي. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښې رد کړي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د کابل په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نیسي. په دې ویډیوګانو کې د ځینو ښځو د اعتراض او ویرې چغې هم اورېدل کېږي. یو شمېر معترضو ښځو په ټولنیزو رسنیو د طالبانو دغه اقدام په کلکه غندلې او دای په ټولنه کې د ښځو لشتون او مقاومت د طالبانو ویره بللې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پایشي بوت رسیدلی اوس ورزودې ته چې د جولای په 28مه د افغانستان د 50 شمالي ولایتونو د ځوانانو او فعالانو څلوېخ کسي زړه خوست د سولې او یووالي له پیغام سره ورغله. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د 50 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالان او ځوانانو یو څلوېخ کسي زړه د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خو سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوون کې وایي په وروستیو څلور لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوري ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بیلابیلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله ایزام مشال رادیو ته وویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکړي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکو وایي د ورستۍ لسیزو جګړو او نامنه ویل کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته ځر نه خکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان باباکر خیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهی، پختون، دا ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوای، ټول کومونه چې په اتفاق شي په اتحاد شي نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیت پوک شو، افغانستان وځپل شو، کمزور شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټول نه مې خواهش دا ده چې په اتفاق اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابی په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بحالیدل، د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو، د خبرونې د پای په شیبو کې دا راپور اخلو چې په تاجکستان کې یو شمیر میشت او دغه هیواد استل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازار یا کورونو بیول او افغانستان ته لیږدول شوي دي. له تاجکستانه یو شمیر راستانه شوي دردونکې کیسې لري چې زموږ همکار ورسره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرش کلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده، وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیا په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل، دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم، ما مخه پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم، بسیار سخت بود.
موږ یې را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل، یو ځلې اسما زامن نیولې وه. زه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیا نه، له تاجکستانه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم، اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خو شپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو، موټر کې واچولو. د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بحث اعتراض داشته که باید
تاجکستان
بیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزی کڅ هندل ته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتی کسانو سره مخ شي وای دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته پته میو زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا 15 ورځ مشه بسیار جدي ست دغه اخرین فرصت هم تورز دوشنبه را دادن چې لږ زیات است به حد به اندازه
د 15 ورځې کېږي چې د استلو بهیر بیخي جدي شوی تر دوشنبه اخري مهلت ورکړي نو زه ته زیاتې ستونزې دي زمونږ دلته څلور کورنۍ دي د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی ډېر زیات اندېښمن یو خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل هلته اوس هېڅ هم نه لرو نه پوهېږو چې څه به کوو
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه ایداوې او اندېښنې مطرح کوي دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی خو له دغه هیواد د افغان کډوالو استل پر رسمي ډول منل دي د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرول ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوي او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتل دي او یو شمیر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي هغه چې ډیرای دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده د دې بیان لمخې د کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي د کډوالو د حیثیت یا اسناد ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا میری نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې په دې وروسته ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 څلوېښت تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړه اندېښنا څرګنده کړه د دې سفارت د رسنیو برخې وی مسولې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي خو په خبره تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرحمن رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقونو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنیو بنسټیزو حقونو ته یې بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو او لز د کړ پات شوي؟
سلام علیکم فریده جان، تاسو د ازادي رادیو قطر من اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیره سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان ما په غورز بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز مې زه ډیره په خاطر لرم. په اول کې زما د نګدی ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره و. امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو اتلو مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو، یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګوري د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په ځنګي کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي. هیڅ مو فکر نه و کړی
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي.
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسې کړله ځکه چې هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چا دشې نه شوای کړلی هغه څه به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تیر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملاتا سی وبختم او شاعرۍ یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم ذهن نور ته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتبو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هیواد بهر دی په لرو لرو هیوادونو کې اوسیږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم، یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي. ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلی دو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او کوم، یعنی په غو ډیر ټمبل شګردان کینم، خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمره ته نمره سره ډیر ګرځیدم، ځکه چې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیر لایق هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، ښه وم، نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او هېڅ کله مې نه ویرېږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ همسایه وه، هغه زما سنفۍ وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوک نه وم ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکاره دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم، چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ وه، هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو، یا مثلا نګرانه پنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه، ستوری نومې ده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم، یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې څخه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي، چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه خوښ مضمون و، ټول مې زده کېدل، خو څه شی مې نه زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي، شبانه جانی که پا دیل را تواییست ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی و مویلی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده، چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو، منتو، آشک، زمایت نیدیگی، یعنی که زه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا.
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم ته لسم صفه پورې، کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، ته یعنې د لسم صف خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنی موږ څومره، کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله زړونه وو پاک، ورڅه مو زر منل، پرڅه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو مدام لوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور چرولې و د مکتب زری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي و زه د سبا پورې په دې فکر کې چې دا زری سره کوم څه کور مور و نه کړی
واقعاً جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېڅ وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرپیلي به وایي، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بېرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو، د هغې نه وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم، بیرون رسنیو سره مې کار وکړ. او یعنې زما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم، کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله. کله چې مکتب مخکې نه خو وخت، کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول، بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبره به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لوري اوس د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نه شي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې اقل یو رسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه وې له مکتبه؟
واقعي دا ډېره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغ وم، یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي. که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتنو کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه. مثلا ماته ویل چې بې امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
شم. بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په بلو کې مې بامتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې. نو هغسې بامتیاز و حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنې زه کوم، زما پلار ډېر مهربانه انسان دی. د هغه یعنې هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي. هېڅ هم نه دي ورتلي، که پیسې به وې که به نه وې. یعنې تاسو په پرې اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی. او که به نور نه وه، د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره. ماته یې د همسایه نه اخیستي، خو ماته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي. ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوې، خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا نووس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یی نیته دیني درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړي خبريال شې ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور د قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور رزق نه ده پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیم مثلا چه ما تولیشی شد که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیم نورز کمه اری که نورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه دم خب بله خیلی خوشحاله دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
پدې کوم فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کی کی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پاتې ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وسر ځنې هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې د کوم شاعران په اړه معلومات ټولول د مې غوړون دي کول د یو شعر په میویلو ورسره هغه څومره چې وخت وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې ما شعرونه خوښېدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ وړانده وو چې دغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو ورسره هغه ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مجانان یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نه تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې راته وایې شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خورانو نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرېښوده راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.